امکان انتقال این مفکوره به تاجیکستان همیشه وجود دارد و شهروندهای زیاد تاجیکستان در این اواخر و گروه های گوناگون افراطی و تروریستی در افغانستان پیوستند که اونها در اون کشور زیر حاکمیت طالبان هستند.
خب اگر برویم باز به ایران، هرچند شما پیشتر گفتین چی شباهت های دیده میشه بین آنچه که در ایران جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، گشت ارشاد و شما هم گفتین که سابقه طولانی داره امر به معروف و نهی از منکر، با آنچه که طالبان انجام میدن در افغانستان؟
اگر به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، یه ذره برگردیم قبل از ماجرای زن زندگی آزادی. تا قبل از اون به این شکل نبود که زنها حتما باید پوشیه داشته باشن یا به طور کامل باید پوشیده باشن. در قوانین اسلام هست که باید اینطور باشه، ولی در ایران از ابتدا این شکلی رعایت نمی‌شد و به هر حال عکس هایی دیدین از ایران که خانم ها چطور لباس می‌پوشن. یک عده هم هستن که اعتقاد عمیقی دارن و اونطور که باید لباس می‌پوشن. گشت ارشاد معمولاً به بیرون بودن پای خانم ها اگر شلواری کوتاه باشه، یعنی خیلی عینی میخوام بهتون بگم که دقیقاً به چه چیزهایی گیر میده.
خب طالبان سنی هستن و پیرو مذهب حنفی عمدتاً، اما برخی از عالمان سنی مذهب و پیرو مذهب حنفی دیدگاه های مختلف دارن که ما با یکی اونها صحبت کردیم در مورد این قانون جدید طالبان. بخش از اظهارات این عالم دین را میبینیم و زود برمیگردیم.
من در یک بحث علمی بودم با مجموعی از مفتی صاحبان و صاحبان وابسته به حرکت طالبان و من در آنجا نیز بار دیگر گفتم این حیث یک شهادت شرعیت، این حیث یک کسی که سابقه تدریس در عرصه شرعیات دارد، با وقتم که از نظر جمهور علمای امت اسلامی روی زن در حجاب داخل نیست و همچنان بر اساس رای جمهور فقهای امت اسلامی و همچنان رای امام اعظم ابو حنیفه علیه رحمت الله و شهدای ابو حنیفه دست زن، کفه دست و پای زن همان گونه که در نماز عورت نیست، در بیرون هم عورت نیست. و طبعا این هم واضح است که صدای زن نیز عورت نیست، نه در قرآن کریم نسی وجود دارد، نه در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نسی وجود دارد که صدای زن را عورت قرار داده باشد.
خب خانم رحمانی، اگر در مورد پیامدهای این قانون کم گپ بزنیم که برای حقوق بشری زنان و همچنان آزادی های فردی زنان در افغانستان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در آینده به نظر شما؟
بله، ما همیشه گفتیم زنان نیمی از پیکر جامعه هستند. حذف زنان یعنی کار نیمی از جامعه مختل خواهد شد و اینها با حذف کردن زنان واقعا شرایط افغانستان رو به هم می‌ریزن و برمیگردونن افغانستان رو به هزاران سال قبل. چطور یک مادر میتونه تحصیل کرده نباشه؟ چطور یک مادر نباید درس بخونه؟ مادری که درس نخونه چطور میتونه به فرزندان خود بخواد آموزش بده؟ چطور آگاهی داشته باشه؟ چطور اینا زن رو از جامعه حذف میکنن؟ چطور یک زن نمیتونه آرایشگاه بره؟ هزاران دختر آرزو دارن در افغانستان که آرایشگر بشن، اصلا عروسه و میخواد آرایشگاه بره. آرایشگاه رفتن جرمه، پارک رفتن جرمه، رستوران رفتن جرمه. چه چیزی در افغانستان برای یک زن جرم نیست؟ همه چی در افغانستان شده جرم. دقیقا یعنی این که همون آدم ها رو بکشن خیلی بهتر از اینه که این شرایط گذاشتن. حتی دختران ما حاضرن با فرم مخصوص به مکتب برن، حتی حاضرن پوشش داشته باشن، با حجاب کامل به مکتب برن، فقط مکاتب باز بشه. متاسفانه ای آرزو رو هم داریم ولی فعلا عملی نشده. چطور یک زن میتونه روحیه خوبی داشته باشه؟ به چی دل ما خوش باشه؟ و این باعث میشه که مهاجرت ها زیاد بشه. الان تعدادی از مردم در پاکستان آواره و سرگردان، در ایران آواره و سرگردانند. سالها پیش ما در ایران درس خوندیم ولی همیشه یک افغانی بودیم و همیشه شاید اون موقعی که ما مدرسه می رفتیم از افغانی بودن خود خجالت می کشیدیم. انقدر برخورد بد با ما می شد که شاید اگر یک بیماری بدی داشته باشی نترسی، ولی از اینکه ما افغانی بودیم و میرفتیم مدرسه تمام ترس ما این بود که صدا نکنن که فلانی تو از افغانستان هستی، تمام ترس این بود. و من در رشته خود من در رشته بسکتبال خیلی خوب بازی میکردم. روزی خب من یک دختری بودم 13 ساله و هزاران آرزو داشتم، ولی در ایران تمام آرزوهای ما دفن شد. حتی در ایران هم ما اجازه درس خوندن نداشتیم، باید پول میدادی و یک افغانی هیچ وقت اجازه نداشت وارد بازی های تیمی بشه و بره ورزش کنه به صورت ای که بخوان با شهرهای دیگه بازی کنن. یادم میایه خیلی اون روزا من گریه کردم که چرا من وقتی کاپیتان اون تیم بودم در مدرسه چرا نتونستم به وارد بازی های دیگه شم، چرا نتونستم پیشرفت کنم، چرا ما را از سر کلاس دانشگاه بلند کردن گفتن ریاست جمهوری عوض شده و شما دیگه اجازه ندارین، چون افغان ها تا اطلاع ثانوی اجازه ندارن دانشگاه بیان. در ایران هم ما شرایطی نداشتیم
از این. خب اگر یک مقایسه بکنیم در مجموع هرچند شباهت های موجود هست در ایران و افغانستان، مخصوصا در وقتی در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی و همچنان طالبان صحبت میکنیم در مورد زنان، اما در افغانستان مثلا همونطور که خانم رحمانی گفتن محدودیت های دست و پاگیر وضع شده، خیلی سخت گیرانه، مثلا دختران بالاتر از سن ششم نمیتونن درس بخونن و مکتب برون و همچنان زنان نمیتونن به دانشگاه و پوهنتون ها برون، به همین ترتیب نمیتونن به پارک ها و رستوران ها و به حمام ها حتی برون. یک کمه به مخاطبان ما اگر از وضعیت زنان در ایران بگویی پریشان که مقایسه شود.
ببینید در مورد مدارس صحبت کردین و اتفاقاتی که شما تجربه کردین، مدارس ایران به هر حال جاییه که توسط حکومت ایران اداره میشه و مخصوصا مدارس دولتی، مدارس خصوصی هم به همون شکل ولی یه مقدار لطیف‌تر. شاید ما خودمون در ایران در مدارسی که به طور کامل دخترونه بوده تمام ساعات روز رو با حجاب سر کلاس نشستیم و حق نداشتیم پوششمون رو در بیاریم و هنوز هم همینطوریه. فکر میکنم این قوانینیه که وضع کردن و امر به معروف و نهی از منکر چیزیه که از داخل مدارس به بچه ها از دوران ابتدایی آموزش داده میشه، یعنی این میره به خورد ذهن شما. و توی پادکست هم راجع به همین صحبت میکنم که ما وقتی بزرگ میشیم چطور میتونیم همه این چیزایی که انباشته شده در ذهنمون رو یهویی از شرش خلاص بشیم. ما شاید رفتارمون در طول زمان تغییر بکنه وقتی که بزرگ میشیم، وقتی که مهاجرت میکنیم، ولی همچنان یک چیزی پس ذهنمونه. من بارها تجربه کردم این رو شخصا که با خودم گفتم نکنه حالا من دارم اشتباه میکنم، بعد یادم اومده که نه، این تأثیر اون چیزی بوده که به خورد ذهن و روح من دادن. در مورد تحصیل در دانشگاه، خب ببینید روش حکومت ایران متفاوته، نمیاد مستقیم یک کاری رو بکنه، انقدر مانع سر راه شما میذاره که شما خودتون پشیمون بشین بگین اصلا نمیخوام و نمیام. ولی خب زنان ایران ایستادگی میکنن و به حقوقشون میرسن و کم کم ظرفیت ها به وجود میاد دیگه، یعنی انقدر حضور پیدا میکنن تا حضورشون برای حکومت دیگه جا بیفته و عادی بشه و بدونه که زنها این فضا رو خالی نمی کنن. یعنی زن تنها وسیله نیست برای این که یک حکومت بخواد بگه که ما از طریق این به جهان می خواهیم ثابت بکنیم که یک حکومت اسلامی هستیم، چون تنها نمادی که از این اسم وجود داره همین حجابیه که روی سر زن هاست و اگر اون نباشه چطور میشه ثابت کرد؟
ما در همونطور که بیشتر هم گفتیم خانم رحمانی، شما هم مشاهده کردین که شاهد واکنش های گوناگون بودیم، از نهادهای بین المللی گرفته تا زنان در داخل افغانستان بیرون از افغانستان. به نظر شما آیا این واکنش های مختلف و حتی فشارهای برخی از کشورها میتونه تأثیر داشته باشه در تغییر یا تجدید نظر این چنین قوانین طالبان، چون طالبان دفاع کردن از این قانون و گفتن که به هر قیمت تطبیقش میکنن؟
امیدوارم که بتونه تأثیر بگذاره، چرا که نه، اگر که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری با ما هم صدا باشن و کشورها و دولتهای مختلفی که باعث و بانی این مصیبت در افغانستان شدن اونها حمایت کنن، بیستن و فشارها باشه روی طالب و به رسمیت نشناسن، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. متاسفانه طالب ها وقتی که دیدن با فشار آوردن روی زنان افغانستان و ممنوعیت های زیاد دارن توجه تمام دنیا رو به خود جلب میکنن، من فکر میکنم از این موضوع دارن استفاده میکنن به دلیل ای که تحت فشار قرار بدن دولت ها رو به خاطر ای که اونا رو به رسمیت بشناسن، وگرنه اصلا گذاشتن همچین قوانینی واقعا عجیبه. در این قرن گذاشتن همچین قوانینی واقعا اصلا هر چقدر فکر میکنی عجیبه، چطور میتونن در این قرن همچین قوانینی بگذارن که صدای زن ممنوع بشه؟ یعنی که یک زن، یک مادر اصلا به هیچ عنوان در جامعه صدا نداشته باشه؟ مگه یک زن آدم نیست؟ مگه هیچ حقی نداره؟ چطور میتونه یک زن در جامعه حذف بشه و اصلا نظری نداشته باشه، آرزویی نداشته باشه؟ مگه زن بودن در افغانستان جرمه؟ مگه جرمه که یک دختر به دنیا بیایی؟ زمانی که تذکره میگیرن، اگر که فرزند پسر داشته باشن با افتخار میگیرن، ولی برخی از دخترها حتی تذکره هم برای اینا نمیگیرن.
و با توجه به همین چیزی که شما گفتین و اگر این باز وصل بکنیم به اصل موضوع، از نظر شما آیا احتمال داره که این قانون جدید طالبان به نحو منجر شود به افزایش خشونت ها و فشارهای اجتماعی بر دختران و زنان در افغانستان؟
بله چطور نه، همون که دخترها به مدرسه نرفتن، خیلی ها خودکشی کردن، دست به خودکشی زدن، خیلی ها ازدواج زود هنگام دارن، یعنی ازدواجی داشتن در 12 سالگی، در 13 سالگی، اینا رو خانواده گفتن باید عروسی کنن، دیگه درسی هم نیست، خب باید برن سر زندگی خود. خب چطور میتونه تاثیر منفی نداشته باشه؟ این باعث میشه که دخترای افغانستان، زنان افغانستان از نظر روحی و روانی واقعا به هم بریزن.
تشکر. خب تا چند لحظه دیگه که فرصت ما هم اندک است، از شما بیشتر در مورد پیشنهاد شما برای راه حل بالقوا و احتمالی هم میشه بشنویم. و ما از زن زندگی آزادی پیشتر گفتی پریز جان، خب در این 2 سال گذشته، دور بر 2 سال، چی دستاوردهای داشته در ایران برای جامعه ایران، برای زنان، و چی تغییر و تاثیر داشته در کل اگر ما مخاطبان ما بگویی داریم؟
همونطور که قبلتر هم گفتم تأثیر مستقیمی روی قوانین حکومت نذاشته، روی قوانین جمهوری اسلامی نذاشته، اما چیزی که در عمل داریم میبینیم تأثیر بسزایی بوده. صدای زنهای ایرانی در جهان شنیده شد، همونطور که دیدین زنان از سراسر دنیا، از اهالی موسیقی تا اهالی سینما حمایت کردند از این جنبش، و الان میبینیم که توی کوچه و خیابون خانم ها به راحتی لباس میپوشن، هر طوری که دلشون میخواد در واقع لباس میپوشن، حتی کسی که میخواد حجاب داشته باشه و بهش اعتقاد داره هم پوشش خودش رو داره و کسی که نمیخواد نداره، و این دو نفر لزوما با هم دشمن نیستن، با هم بیرون میرن، با هم کافه میرن، با هم دوستن، با هم خوبن، دقیقا مثل کشورهای اروپایی، همونطور که ما اینجا میبینیم آدم ها با هم با اعتقادات هم مشکلی ندارن، مادامی که به هم اون رو اجبار نکنن.
یعنی بدون اجاب هم میشه زن مثلا از یک جا به جای دیگه بره؟
بله، همونطور که دارید میبینید بعد از زن زندگی آزادی ما عکسایی داریم، اگر یه ذره بخوایم حالا خیلی جزئی تر بهش نگاه بکنیم، شما خانمی رو میبینید که یک کیف بسیار کوچولو انداخته روی دوشش، یعنی مشخصه که شال یا روسریش توی کیفش هم نیست و هیچی همراهش نیست و رفته بیرون. خب خیلی هم اونو میندازن دور گردنشون. به هر حال هر کس در نسبت با ظرفیت خودش و توان خودش این کار رو داره انجام میده و داره پیش میره، یعنی متوقف نمی کنن این ماجرا رو تا زمانی که عادی بشه. خب حکومت ایران خیلی سعی کرد در طول این سالها بگه که مردان ایرانی ظرفیت ندارن و اگر این اتفاق بیفته هرج و مرج میشه در جامعه و دیگه سنگ روی سنگ بند، حالا این یک ضرب المثل که میگن سنگ روی سنگ بند نمیشه و اصلا اتفاقات خیلی بدی میفته، که خب این یک توهین به مرد هم هست، و زنان و مردان ایرانی ثابت کردن که نه، این اتفاق ظرفیتش هم وجود داشته و داره.
و پیشنهاد شما چیست در این مورد خانم رحمانی، و چی چیز به شما امید می بخشه؟
اگر که دنیا با ما هم صدا بشن و صدای زن افغانستان رو فراموش نکنن، دستی که به سمت شما دراز شده رو فراموش نکنید و بیشتر حمایت کنید زنان افغانستان. در افغانستان زنان جرأت اینکه صدا بلند کنن ندارن، اینها اسیر میشن، گرفتار میشن و یک دختر به زندان طالب میفته و هزار بلا سر او دختر میاد و ما داشتیم کسایی که اعتراض کردن و به زندان افتادن و شما شاهد ای بودید که چه بلایی سر اونا آمده. مردها و زنها کنار هم بیستید، اعتراض کنید و این قوانین رو قبول نکنید. یک زن حق انتخاب داره، یک زن باید صدا بلند کنه، یک زن باید به آرزوها خود برسه، یک دختر باید به مکتب بره. چطور ما میتونیم سکوت کنیم و در کشورهای دیگه بشینیم فرزندان ما درس بخونن، زنان ما آزاد زندگی کنن، ولی در افغانستان یک دختر حتی اجازه مکتب رفتن نداشته باشه؟ اگر دنیا کنار زنان افغانستان بیست، اگر سازمان ملل حمایت کنه، واقعا کشورها حمایت کنن و طالب رو به رسمیت نشناسن، مسلما طالب نمیتونه با این شرایط ادامه بده. طالب ها سالها پیش هم در افغانستان بودن ولی حکومت اینا پایدار نبود. چرا؟ چون مردم اونا رو نپذیرفتن.
وقت ما هم تمام شد در این مثلث. سارا رحمانی، فعال حقوق بشر در آلمان، و پریس صحبتی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
به آزادی ملما
ده آزادی رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسی. اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزی. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوی
اوس دغه دی خپل د روختون کار سم ده، کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زبایت راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع ما هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دم ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه یې هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سي تر ما یې رتبه جګه ده، تر ما یې تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په یسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي، زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې، یا ته غواړې سي کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سې زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې، هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده. که یو څوک غلطه فیصله کوي، که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په یسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سي ما دغه فیصله کیدای سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدای سي سي هغې یو کوم نوي څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پی کوم او ځان به پی پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سه په هغه کې. یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه لمانه مشرم ده، کېدای سي سي د روغتون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظره را د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
مخې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم؟ اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې هم طب ولیکو، درېیم مې هم طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطري خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې و. یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر و هر شی غټ ول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو او چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واوره وینو یخ په مشاید ډېر کېدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ، هغه مو تر پایه ولوست.
در لسوه پنزوسم که کابل تب تراغلو، بیا دو کلا و روز ده سی کلا ده ده شروعی یرغل شروع سو و خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا ده کلا روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو. نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چت کور اخلمه درې کال هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنی ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړئ پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سومه. او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولېږو، بیا زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سي د ګوندونو کارت یې غوښتلو، سي هغه ما سره نه و، سي په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سي د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول تپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د هلکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بېلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سي زه په ښه نمره بریالی سوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سي ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې زه دوی ملامتومه، هغه د زه بله خاطره یو تعداد و سه دوم چانس کې یا درېیم چانس کې کامیاب دل خوب یا هم دیاغوی در
تصویل چه پا کابل که درس شو لیکن پا لاهور که خلکو درس دیر وایو دلیلی چو
فکر کوم سی دلتا لکه دوی سوای سی کمپیتیشن یا رقابت زیاد او دوی یعنی دل خطر سی تش او سی تی پوشو نمرو بریالی سی نو که باید زامت دیر زیاد او باسی کابل که ما زکا فکر کهو سی ستندرد شده سی اغا دی کانکور امتحان خپلا پو یو میار بندی ولارو دی اغا میار دوم رشو سی شاگردان سی یعنی دی شی استعداد خواندن و آخو آخه که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره آخه بکمی بیدن خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیک پای صاب راتل سی پیغه که ضرونه دستی دوی آخه تکر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زرکس او پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو بخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستولو پا وقت با مو هم کما دستی قصه بم پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزل پوری وی؟
دسته خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه موش سه فاطمه جنا که تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانانو پدیسی هر کال آلت یو یا دو سی تا افغان ماجر دا یا ورکر سی و نو یو چلو پینزه کسا افغانان مجالتا لکه یو گروپم جور کره و همیشه با یو زای با یو بل سره بم تماس که و عریکیم درلو دی نور سیول زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغلی ول یو شیطه مجبه متوجه سو سی کلا مجبه ملگری سو ل نورو خپل تولگی ل از دکان کو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سې هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه سې ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه ما او دا بله که یو جای گرسیدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سې هغه هم د کشمیر نو نپیشم اسی پدی که او دریم ملگر مانم به کشمیر وان آیا سی دا دیموش ستونزی یو رقم وی دیموش کلچر سر ورطو یا دیموش لکه دی زوان میارونه یا خصوصیات سر ورطول چه ورطوالی وو دیموش پا آقی که
جالبه ده
او دا جالبه ده او لغو کشمیری ملگرو سرم ترو سپوری ماری کسته نو لپینزه تلور آتیا وم او پینزه آتیا وم و نونسو تلور آتیا کسه شامل سوما ده نونسو حتا آتیا کسه فارغ سوما اغو ملگرو سر ترو سی ماری کسته سی کل لندن تراسی ندل تماس رو بینی او سی کل
یعنی تک را تک هم لری
تک را تک لرو لنیست سره وینو او همیشه پا تماس کهیو
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرانه کارمو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تسیل سومل پنجاب نه بیار اغلا مردان که ماستا دو کو شپک نسی می پیشور که او کو او بعد لیغم بیا پا کار شروع نو کو بیا نو ما دی دیپلوما لپارا حالی زلی کولی سی یو تخصص واخلم او اغا ما تا دیر قیمت تمام سو تو دیسی یو کال ما دی شزینه ناروغیو پو برخه کی ما پو لیدریدنگ سی دی زدکری یو پوست گریجویت انسٹیتیوت پاگه که ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپی ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولی سی ریزیدنشیل کار ورطوایی سی آلتا باید پروختون کی کار نوکو سلسی ما پو دی بخه که دی در شدو دن روغوی پو بخه که زلیج نور مالومات پیدا کما یا په هم زیات سي او تجربه مي زیات سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتونو یعنی د خاصي ور کرسيزال ته کار شروع کوم خو اول پښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه له یو نه تاسو ماته خبرې مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی داسې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په زن کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کاله تل کار وکړو په پېښور کې
درې نیو نتر نه نیو پوری سره کار وکړو نو نه سوه نه نیو
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نه وکړم فکر به مې نه وکړې چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نونس هوا ونی وی کې ما واده وسو او بیا اتنی وی کې منظور پیدا سو سو می یو څه تکلیف درلود ناروغ او د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او ستر یو کلنی نه ورکایي یا کوچنی د زړه جراح نه درلود نو بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امکانو نموار کرو او ما به زوی دی زرد عملیات تعقیب سو دی زرد دکتر اغا ار شپاگ میس باد کتلو و مایناتو داشیانه کول اغا موتو دکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپاگ دو زل شپاگ میس ما کار پیشدو کدی دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلودی مازوی اوس هغه مریض سو
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي وسوي چې کوي
لور مې ماشاالله شوبه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې ستمیله نشتې نه دلیدلی یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه دوه بغې کابل لیدلی نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پوهنتون د دنیا په ډېرو شو اوچتو او معتبر پوهنتونو کې حسابېږي په هغه کې څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د د صحی اوبو ورکول دی دی وینې هغه د مایا کول دی یا تیارول دی مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلیږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سیوی دی. لشرون امده خبره و سی تب دلتا خپل مسلک نه پر مخ بیای په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړ م کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا و سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.